د مازیګر څلور بجې د آزادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته هر کله قدر من اوریدونکو په دې خپرونه کې به واورئ چې د عبدالله عبدالله او ګلبدین حکمتیار انتخاباتي ډلې وایي دوی د انتخاباتو په وروستیو لانجو کې همغږي دي. په نړیوالو مسایلو کې په ایران کې د حکومت ضد اعتراضونو په اړه د امریکا له غبرګون څخه خبریږئ. نور راپورونه نړیوالو مسایلو ته کتنه او اونیز پروګرامونه هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه د خبرونه د میر احمد سپی په تخنیک لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړي دي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. په کابل کې د دوو لاسي بمونو د چاودنې له کبله د ملي اردو څلور سرتیري ټپیان سوي دي. په بغلان کې په یو ترافیکي پیښه کې یو تن وژل سوی او څلوېښت نور ټپیان دي. او اعتراض کوونکو نن د ګرجستان په پلازمېنه تبلیسي کې پارلمان ته ورتلونکې لار وتړله. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د دوو لاسي بمونو د چاودنې له کبله د ملي اردو څلور سرتیري ټپیان سوي دي. د افغانستان دفاع وزارت د خبرې په تاییدولو سره وایي چې دا پیښه نن سهار په 19 امنیتي حوزه کې د نامعلومو کسانو لخوا سوې ده. د دفاع وزارت مرستیال وایند فواد امان نن ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
افراد ناشناس که سوار بر یک موتر بودند و از سمت پلچرخی به سوی کابل در حرکت بودند، زمانی که موترشان به نزدیکی مرکز تعلیمی نظامی کابل یا کیم پی سی میرسه، دو بمب دسی را که در داخل یک خلیته جاسازی کرده بودند در نزدیکی قرول اول کیم پی سی پرتاب کردند که در نتیجه انفجار این بمب‌ها چهار تن از منصوبین دلیر اردوی ملی افغانستان به گونه سطحی زخم برداشتند.
تر دې وړاندې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویاند ویلو چې په دې پیښه کې پر څلورو سرتیرو سربیره یو ملکي وګړی هم ټپي شوی دی. د دې پیښې په تړاو تر اوسه څوک نه دی نیول شوی او نه کومې ډلې مسؤلیت اخیستی دی. په بغلان ولایت کې په یو ترافیکي پیښه کې یو تن وژل شوی او څلوېښت نور ټپیان دي. د بغلان د امنیې قوماندانۍ ویاند احمد جاوید بشارت نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه د یو مسافر وړونکي بس د چپه کېدو او رود ته د لوېدو له کبله رامنځته سوې ده. دغه پیښه د بغلان ولسوالۍ په ګرداب سیمه کې سوې ده. په ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم سته. ښاغلی بشارت زیاتوي چې ټپیان سیمه ییزو روغتونونو ته انتقال سوي دي. د پیښې د علت په اړه تر اوسه څه نه دي ویل سوي، خو تر دې وړاندې تر ډېره د افغانستان په بېلابېلو ترافیکي پیښو کې موټر چلوونکي په تیز رفتارۍ او بې احتیاطۍ تورن سوي دي. اعتراض کوونکو نن د ګرجستان په پلازمېنه تبلیسي کې پارلمان ته ورتلونکې لار وتړله. دوی وایي تر هغو به د پارلمان غړي دننه نور پرېنږدي چې تر وخت مخکې انتخاباتو ږغ ونیسي. نن د نومبر 13 په تبلیسي کې د روانو اعتراضونو څلورمه ورځ ده. اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې پارلمان له مختلط څخه متناسب سیستم ته د انتخاباتي نظام د اړولو په برخه کې د اساسي قانون تعدیل رد کړ. د ګرجستان د کورنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې دا مظاهرې د قوانینو تر محدودې اوښتې دي. میک دانه دی ویل سوي چې د پارلمان ودانې لا مخ څخه د دغو اعتراض کوونکو د لری کېدو په اړه به اقدام وسی کڅنګ. لوی دي زو ډیپلوماټان اندیشنه شو دلی چې شاید د اعتراضونو په تاریخوالي واوري. د امریکا متحده ایالاتو او اروپای ټولنې د نوامبر پر 18 د ګرجستان د حکومت سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو څخه غوښتي چې آرامي او د درناوي وړ مذاکرات پیل کړي. په ګرجستان کې د اروپای ټولنې پلاوی او هم د امریکا متحده ایالاتو سفارت په ویګر اعلامیه کې ویلي چې په اساسي قانون کې د تعدیلات د تصویب په اړه د پارلمان د ناکامۍ له کبله د ګرجستان ټولنې د لوی برخې ژوره مایوسي مني. معترضان د ادعا کوي چې مختلط انتخاباتي نظام د ګرجستان د واکمن ګوند په ګټه دی. بلخوا په ایران کې د تیلو د بیې د لوړېدو په نتیجه کې د راپورته سوي اعتراضونو له کبله په دې هیواد کې کړکیچونه لا هم په لوړه سطحه دوام لري. له تیرو درې ورځو راهیسې لسګونه اعتراض کوونکي په ټول هیواد کې لارو کوڅو ته راوتلي دي. چارواکي وایي په دې ترڅ کې شپږ تنه وژل سوي چې درې معترضین، دوه امنیتي سرتیري او یو بل امنیتي ګارد دی. خو راپورونه وایي ښایي دا شمېره نور هم لوړوي. په ایران کې د حکومت د وروستي اعلان له کبله دا اعتراضونه راپورته سول. د ایران حکومت تېره پنجشنبه د پټرولو پر رانیولو نوې سهمیه ولګوله او د تیلو د بیو د زیاتولو اعلان یې وکړ. د ایران د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې د اعتراضونو پر مهال چې سلو شارونو ته خپره سوي دي، تر سلو ډیرو بانکونو او دوکانونو ته اور اچول سوی دی. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای پرون اعتراض کوونکي اشرار وبلل.
آتش زدن به فلون بانک
دی وای یو بانک ته اور اچول د خلکو نه، بلکې د اشرارو کار دی. د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د مظاهره چانو په وړاندې د ځواک کارول او د مجازي ارتباطاتو د خدماتو پرچاوي غندلې ده. د سپینې ماڼۍ په پرونی اعلامیه کې د سوله ییزو اعتراضونو پر مهال د ایران د خلکو ملاتړ ښودل شوی دی. او په هنګ کنګ کې د پولیټکنیک پوهنتون انګړ اوس هم د پولیسو په ماسره کې دی. پولیسو د شپې مهال سلګونو حکومت ضد مظاهره کوونکو سره لاس او ګریوان وو. پولیس افسرانو نن سهار ویل چې د لسګونو هغو اعتراض کوونکو پر ضد چې د تیښتې هڅه یې کوله اوښکې بایوونکی ګاز ربړې مرمۍ او لرګو څخه کار اخیستې دی. معترضانو له څو ورځو راهیسې د دغه پوهنتون انګړ په خپل کنټرول کې نیولی دی او یو شمېر اعتراض کوونکي نیول شوي هم دي. پولیسو ویل اعتراض کوونکي کولی سي د پوهنتون له انګړ ووځي خو لاغوی څخه غوښتي چې وسلې پر مځکه کښېږدي او ماسکونه لرې کړي. هنګ کنګ له شپږو میاشتو راهیسې د حکومت ضد مظاهرو شاهد دی. معترضان پر هغه څه غوسه دي چې دوی یې د پیکنګ لخوا د هنګ کنګ محدودیت بولي. د خبرونو پای
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو راسره وسې د خبرونې په دوام کې راپور نه خبرو. د ګلبدین حکمتیار او عبدالله په مشرۍ انتخاباتي ټیمونه وایي چې د رایو د بیاشمیرنې په لانجه کې د دوی دریځ یو دی. ځینې څارونکي بنسټونه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو د بیاشمیرنې بهیر له دوی سره له سلام مشورو پرته پیل کړی، خو کمیسیون دا ادعا ردوي.
د ولسمشر ټاکنو نورمندانو استازي راغلي وو، دوی ته مو د هماغه اختلافونو وضعیت په اړه باندې پرزنټیشنونه هم ورکړل او په دې برخه کې مو د دوی د همکارۍ غوښتنه وکړه.
په نورو موضوعاتو کې د هلمند ولایت په مرجې ولسوالۍ کې پوځي عملیات روان دي او د پکتیا په ګڼ شمېر سیمو کې د غرونو او ځمکو پر سر جګړې روانې دي. په یو راپور کې د دې جګړې عواملو ته کتنه کوو.
ځینو قومي مشرانو یا ځینو د خانانو کورنیو چې هغوی به هلته ګټه وه، دوی دغه جګړو ته د قوم په نوم، د خیل په نوم او د قبیلې په نوم لمنه وهلې ده.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې متحدو ایالاتو په ایران کې د سوله ییزو اعتراضونو پر وړاندې د ځواک کارول غندلی دي. په دوهمه نیمایي کې د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه خپروو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په مکړې د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ډلې وایي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه یو شان نظر لري. د دې انتخاباتي ټکټونو غړي وایي چې دواړه لوري د انتخاباتو د برخلیک په اړه سلا مشورې سره کوي او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پریکړو په اړه دریځ یو دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي خپل پریکړې یوازې د قانون او د کمیشنرانو لخوا د جوړو شویو طرزالعملونو په رڼا کې کوي. امید ظهیر مل په دې اړه د راپور راستولی.
د افغانستان د انتخاباتو د کړکیچ په دوام تیر شپه د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې مشر عبدالله د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ډلې د مشر ګلبدین حکمتیار کور ته ورغلی او خبرې سره کړي. خغلی عبدالله په خپل رسمي فیسبوک باندې لیکلي، په دې لیدنه کې دواړه لوري د ولسمشرۍ پر انتخاباتو د افغانستان په وروستیو سیاسي بدلونونو او ستونزو بحث کړی دی. اوس د دې انتخاباتي ټیکټونو غړي وای دواړه ټیمونه د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه یو شان نظر لري. د حزب اسلامي ګوند د مشرتابه شورا غړي همایون جریر د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د عبدالله او ګلبدین حکمتیار په کتنه کې د انتخاباتو د وروستي کړکیچ په علاج بحث شوی دی، خو ښاغلی جریر په دې اړه ډیر جزئیات نه ورکوي.
تر اوسه د دواړو ټیمونو ترمنځ د ائتلاف په اړه بحث نه دی شوی، مګر یو ټکی روښانه دی چې د ثبات او همپالنې او د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ډلې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه یو نظر لري.
د ثبات او همپالنې او د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ډلو په ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر تحریم کړی او خبرداری ورکړی که رایو شمیرنه دوام وکړي دوی به له نورو لارو ګټه واخلي. د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډله وایي په انتخاباتو کې د روڼتیا او د درغلۍ د مخنیوي لپاره د ښاغلي عبدالله او ګلبدین حکمتیار د انتخاباتي ډلو ترمنځ فکري یووالی شته او دواړه لوري په دې سلا شوي چې د تقلب مخنیوی وکړي. د د دې ډلې یو غړي نور رحمان اخلاقی ازادي رادیو ته وویل د دې ارتیا احساسي کې دواړه انتخاباتي ټکټونه لدی هم نګدی همکاري ولري
نقطه مشترک
دوه سپاره زمو مشترک هدف د انتخاباتو د قانون او طرز عملونو پلي کول او لدی مخنیوي دی چې یو متقلب د افغانستان پراتونکو حاکم شي دوه سپاره همدا مشترک هدف دی خو نور موخه هم لرو
دا په تیر دوه اونیو کې دریم ځل دی چې د صوبات او هم پالنې اصول او اسلامي عدالت انتخاباتي ډلو مشان یا هم استازي سره ګوري دواړو انتخاباتي ټکټونو مخکې لدی دراوي د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر هم تحریم کړه وو خغلی عبدالله پرون د انتخابات خپلواک کمیسیون ته خبرداري هم ورکړ کډراوی بیا شمیرنه ونه دروي په افغانستان کې د بحران دراتلو مسؤلیت پای پر غاړه وي عبدالله عبدالله چې پروانو ولسمشي انتخاباتو کې د جمعیت اسلامي ګوند کاندید دی دغه شان د اعتراضونو د پایل په اړه خبرداري ورکړ خود د ګوند اجرایی رئیس عطا محمد نوری په جواب کې په خپل رسمي فیسبوک باندې ولیکل هیڅ څوک نه غواړي چې لارو کوڅو ته راووزي او نه د هم څوک دا ډول فکر کوي انتخابات خپلواک کمیسیون بیا د خغلی عبدالله د سرګندونو په خبرګون کې ویلي خپل کارونه د قانون او جوړ شوی او طرز عملونو پر بنسټ مخته وړي او کچیر د دوی د کارونو مخنیول کیږي د حکومت مسؤلیت ده چې په دې برخه کې مداخله وکړي امید زهیر مل ازادي رادیو کابل
لبل خواد پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وای د انتخاباتو خپلواک کمیسیون درایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر دوی ته لقناعت ورکولو پرته پیل کړی دی خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای ټولو څارونکو بنسټونو سیاسي ګوندونو او د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو استازو ته په دې اړه کافی معلومات ورکړي دي فیروزی عزیزی په دې اړه دا راپور برابر کړی
د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو د رایو د بیا شمیرنې او د تفتیش پروسې په اړه د څارونکو بنسټونو انتقاد د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټ ایتوا وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو بیا شمیرنې او تفتیش پروسې لپاره د یو منظم پلان له درلودلو پرته دا پروسه پیل کړې ده د دغه بنسټ اجرایوي مشر حبیب الله شینواری د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
څنګه دا د چې کمیسون څو کار نه دی کړی یو خو دغه مېر محلونه چې ما ویل 2024 محلونو په اړه د نوماندانو قناعت نه دی ترلاسه کړی یو مسله دویم کار دی د افغانستان خلکو ته د بایومټریک شوی رایو شمیر نه دی معلوم او درېم مسله کمیسون له بده مرغه ضعیف مدیریت له کبله باندې تر اوسه وخت او پلان نه دی جوړ کړی چې موږ لومړنۍ پایلې په کوم نیټه باندې اعلان یو موږ د حلارې خاطر نوزو موږ له بده مرغه یو بحران خاطر روان یو چې پایلې به منفی وي
خغلی شینواری وایي دغه کمیسیون دی زر تر زره له خلکو سره د انتخاباتو پروسې د شفافیت لپاره اړین او ټول مهم معلومات شریک کړي له دې سره د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پیل شوې پروسه به مخکینه ستونزې حل نشي کړای د دغه بنسټ سرپرست محمد نعیم اصغری
د دوباره پروسه
نه تونسته د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پیل شوې دویم ځل پیل هغه په خوانی ستونزې حل نشوي کړای لامل یې دا و چې کمیسون باید د هغو 300 رایو په اړه د رسنیو او څارونکو بنسټونو په اړه معلومات ورکړی وای او د طرفاینو قناعت یې ترلاسه کړی وای او بیا یې دا پروسه پیل کړی وای خو کمیسیون د څارونکو بنسټونو او رسنیو د حضور پرته دا پروسه پیل کړه
حضور نهادهای ناظره دروجه یعنی تضمین بکنه پروسه دوباره آغاز
کاغلی اصغری وای د انتخاباتو کمیسیون باید زر تر زره د 300 رایو په اړه خلکو څارونکو بنسټونو او انتخاباتي ټیمونو ته معلومات ورکړي د انتخاباتو کمیسیون لوري د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه ځکه وځندول شو چې د ولسمشري یو شمیر نوماندانو یې په اړه اعتراض درلود او په بیلابیلو ولایتونو کې دغه بهیر تحریم کړ دغه بهیر له درې ورځې ځند وروسته پرون بیا پیل شو چې لای هم پر وړاندې تحریم او اعتراضونه روان دي خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایاند زبیح الله سادات وایي دوی د بیا شمیرنې د بهیر تر بیا پیل د مخه په دې اړه غونډو او بحثونو کې کافی معلومات وړاندې کړي او د اعتراض کوونکو اندېښنو ته ځواب ویل شوې ده
مونږه ټول هغه بنسټونه چې دوی سره اندېښنه و دوی ته موبایلونه ورکړي و تر څو دوی په دا پروسه کې موږ سره ګډون ولري او د ډیری سیاسي احزاب او د ولسمشرۍ ټاکنو نمندانو استازي راغلي وو دوی ته مو د هغه اختلافونو په اساس په باندې پرزنټیشنونه هم ورکړل او د دې موضوع په اړه مو ټول هغه تیاره خلونه ورته روښانه کړل او په دې برخه کې مو د دوی د همکاري غوښتنه وکړه
د خغلی سادات په خبره د محل د هیواد په لاسو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه بشپړه شوه فیروزه عزیزی ازادي رادیو کابل
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه مایوان قلوردوی په مرجه ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل کړی دی د 215 میوند قول اردو چارواکي طالبانو ته د درنو تلفاتو د اړولو خبر هم ورکوي. د څو هم ځل دی چې دولتي ځواکونه په مرجع ولسوالۍ کې له طالبانو څخه سیمې نیسي، خو بیرته یې خوشې کوي. خو دا ځل د میوند قول اردو قومندان وایي چې په شابه نشي. الیاس دایید له د قول اردو له قومندان سره خبرې کړې دي او پر بنسټ یې د راپور برابر کړی.
د 215 میوان کول اردو کمانډان تورن جنرال زبی الله محمد وایي د لشکرګاونو د لیل خوې د مرجې د مرکز په لور عملیات پیل کړی چې 15 کیلومتره پرمختګ کړی دی. شاغلی محمد ازادي رادیو ټول د عملیاتو پرون پیل کړی دی او تر دې د معلوم مقاومت سره نه دی مخامخ شوی. هغه طالبانو ته د تلفاتو خبر هم ورکړ.
یو ضربه پرون جوړ شو، یو ضربه لس بجې نن جوړ شو چې په اړیو کې څلور نفر دښمن مړ لري او مونږ ایس نو مقاومت سره تر اوسه پورې مخامخ شوی نه یو. فقط زمونږ ټول احتیاط د ملکی خلکو د ساتنو په خاطر باندې او د دښمن د ماینونو د کشفولو او خونڅاکولو پروګرام روان دی.
د طالبانو ویاند کریم محمد یوسف احمدی ازادي رادیو ته د 215 میوان کول اردو د کمانډان ټول خبرې رات کړې. دا څوم ځل دی چې حکومتي مسولین د هلمند په مرجع ولسوالۍ کې عملیات کوي او د سیمو ترنیول وروسته هغه بیرته خوشی کوي. د 215 میوان کول اردو کمانډان زبی الله محمد ول دا ځل بنول کې دونکو سیمې ساتي او هغه به ګنج شمیر سرتیر ځای په ځای کوي چې د طالبانو لول کې وزي.
د مرجع خلکو ته اطمینان ورکوي تر هغه ځای پورې چې امکان وي، هغه پورې چې مونږ کولای شو سره ساحه تصفیه کوو. د دښمن ځالی پروګرام دی چې باید ټول په مرجع کې محو شي. په ساتلو کې وروسته پلان ته به ګورو چې نوی بیزونه د تاسو کا مطلب وي هغه ته به وروسته ګورو. اوس مونږ خپل کنډک جستامونه د امنیتي او دفاعي موجود دی په مرجع کې چې انشاءالله کولی شي تامین د امنیت وکړي.
اوس چې هوا سړه سوې ده جګړه هم کمه سوې ده. کتونکي وایي حکومت ته چې ډول ډول امکانات هم لري پکار ده چې د موکې نه استفاده وکړي او هغه سیمې چې په تیرو څو کلونو کې د لاسه وتلې دي بیرته ونیسي او د ساتلو لپاره هم کلک تدابیر اختیار کړي. مدیر استای د ازادي راډیو هلمند.
په پکتیا ولایت کې د ځمکو او غرونو پر سر د قبیلو او کلیو ترمنځ وخت نا وخت جګړې کېږي چې ښکېلو اړخونو او ملکی وګړو ته ځاني او مالی زیانونه هم پکې اوړي. خو دا جنگونه ولې او څنګه پیلېږي او د حل لارې کومې دي؟ په پکتیا کې د ازادۍ راډیو خبریال احسان آریان په یو راپور کې د دې جګړو عواملو ته کتنه کړې.
په پکتیا کې د ځمکو غرونو په سر جنگونه چې ډېری وخت له ځاني او مالي زیانونو سره هم مل وي نوې موضوع نه ده، بلکې له پخوا راهیسې په پکتیا، خوست او پکتیکا کې د میشتو قبیلو او کلیو ترمنځ رامنځته کیږي. خو دا چې د جګړې ولې رامنځته کیږي، د پکتیا د ولایتي شورا غړی تاج محمد منګلی پاړه وایي
دوی د همدغه فقر، غربت، بیکاری د لمانځه وړلو لپاره د ځنګلاتو د ملکیتونو پر سر دوی شخړې کوي.
په پکتیا کې د فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسفخیل بیا د یادو جنگونو تر شا د یو شمېر هغو قومي مشرانو لاس پولې چې غواړي خپل شخصي ګټې پکې خوندې کړي. نوموړی د جلغوزیو او د ځمکو د قیمتونو پورته تلل هم د جنگونو د ډېرېدو لامل بولي.
ځینې قومي مشرانو یا ځینې د خانانو کورنیو چې هغوی به هلته ګټه وه، دوی دغه جګړو ته د قوم په نوم، د خیل په نوم او د قبیلې په نوم لمنه وهلې ده.
د پکتیا په ډنډ پټن ولسوالۍ کې د غره په سره د منګلو او خروټو ترمنځ جګړه یوه له هغو خونړیو جګړو شمیرل کیږي چې له تیرو څو کلونو راهیسې روانه ده او تر دېرشو زیات کسان پکې له دواړو خواوو وژل شوي دي. د پکتیا د ولی ویان عبدالله حسرت بیا د دغو شخړو تر شا د ګاونډیو هیوادونو په ځنګړي ډول د پاکستان د استخباراتي ادارو لاس پولې چې په وینا یې د امانزم د لمنځه وړلو په موخې د کلیو او قبیلو ترمنځ نفاق ته لمن وهلې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مداخلې دي ګاونډي هیوادونو د استخباراتو دي چې هغه په مختلفو اشکالو باندې غواړي چې دلته نظم خلل سي.
خو آیا دغه جګړې د حل لار هم لري؟ لیکوال او ډاکټر عبدالهادي حماس ازادي راډیو ته وویل چې د قومونو او دولتي ادارو ترمنځ یوه ګډه کمیټه جوړه شي چې د ځمکو او غرونو په سر راپورته شوي ټول جنجالونه په نښه او په ګډه ورته د قانون او یا هم د نرخ له اصولو سره سم د حل دایمي لارې غوره کړي.
پا
بنیادی حل لارې دا ده چې په حکومت باندې، محاکمو باندې، شاروالي باندې، زی داخله قومونه او د دې په منځ کې منځغړي قومونه د دې نه چې یو کمیټه جوړ سي او دوی مشترکه پریکړه وکړي. شاروالي د دوی لپاره مثلا ځمکې بیل کړي، محاکم په دې د دې لپاره یو سند جوړ کړي او بل اخره حکومت مجبور او مکلف سي چې د دې په پلي کولو کې دواړه قومونه دې ته اړ کړي چې مثلا د دوی ترمنځ شخړه هواره سي.
د رسمي سرچینو د معلوماتو لمخې د محل د پکتیا په ځزي اریوب څمکنیو ډنډې پټان جاني خېلو شواک وزي زدرن د خوست په مساخلو قلندر نادر شاکوټ ګوربزو تڼیو سپیره دوه مند او د دې ولایتونو په یو شپږ نور ولسوالیو کې لوی او وړې شخړې موجود دي چې تر اوسه ورته دولتي ادارو او قومي جرګو د حل لارې نه دي موندلې. د نظر خوندان بیا ملکی او نظامی ادارې مکلف بولي چې د دې جګړو د زنی او ملي زیانونو د مخنیوي په هدف د جګړو د ښکلو خو درنې وسلې راټولې کړي. احسان آرین، ازادي رادیو، پکتیا.
قدر من اوریدونکو، د همدې خبرونه په دوام کې په نورستان ولایت کې د هغه لرغونی بان په اړه یو راپور لرو چې په ځینو افسانو کې عمر څو زره کاله خودل کیږي.
دغه تاریخي بخش تقریبا څلور زره کاله قدامت لري. ډېر تاریخي آثار هم لري چې د عصر حجري د زمانی آثار پکې دي.
په دوهمه نیمه کې د امنیت او سالم چاپیریال او سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه لرو او ردو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو د سهار لوو د ماښام تر او ورځې د اونۍ خپرېږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
سمیع الله همدرد: لشکرګات خلیکی د هلمند په اکثرو خوندزیو کې کتابونه نشته او د ژمي لپاره هم بخاری او نور وسایل نشته. عبدالواحد مدقق: لوګر نه لیکي کوم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید خپله خپلواکي وساتي او چاته په خپلو کارونو کې د مداخله اجازه ورنه کړي. اسدالله اندړ: لزابل ولایت له میزان ولسوالۍ نه لیکي. د هلمند د مرجع ولسوالۍ په عملیاتو کې باید د عامو ولسي وګړو مره خیال وساتل شي. او بخې خان محمد اسلامیار: د هلمند له نادلي ولسوالۍ څخه لیکي. په هلمند کې وسلوال غله زیات شوي دي، هیله ده چې حکومت یې مخه ونیسي. او خان محمد اسلامیار: د نادلي ولسوالۍ څخه لیکي. د هلمند په نوزاد، موساکله، سنګین، کجکی او بغران ولسوالیو کې یوه مخابراتي شبکه هم کار نه کوي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د نورستان په واما ولسوالۍ کې د اندر په نوم څلور زره کلن بڼ شته دی چې په زرګونه جریبه ځمکه کې قدرتي آباد شوی دی. دا باغ تر اوسه د قومي تړو او نغو په وسیله ساتل شوی دی. دا او د باغ په اړه د ته ورته نورې خبرې روحله انوري په یو تفصیلي راپور کې راټولې کړې دي.
اندرکوند یا اندربند د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ په پراخه او لوړه ساحه کې له زرګونو کالو را په دیخوا آباد دی. تاریخ پوهان وایي چې دغه باغ شاوخوا څلور زره کاله لرغونتوب لري. اندر د پخوانی کافرستان ربون نه وو. د هغې زمانې د خلکو لخوا په یاد باغ کې د شرابو جوړولو د پاره غټې غټې تیږې توګل شوي. په یوه کې یې له انګورو څخه د شرابو د جوړولو کوچنۍ فابریکه او له همدې سره نږدې په دریو نورو کې بیا د شرابو ساتلو د پاره ذخیرې جوړې شوي. دغو ذخیرو سرونه هم درلودل، خو په افغانستان کې د څلوېښتو کلونو جنګونو په دوران کې د بودا مجسمې په څیر دا هم د کفر د پاتوشونو په نوم له منځه وړل شوي دي. په تیګو کې د دغه باغ د خړوبولو لپاره د اوبو لختې وستل شوي. که څوک له تیګو څخه دا ټول جوړ شوي شیان وویني نو فکر به وکړي چې څلور زره کاله وړاندې دا ذخیرې لختی او د شرابو جوړولو ځای څنګه او په کومو وسایلو جوړ شوی دی؟ دا ستر باغ تر اوسه د قومي تړو او ناغو په وسیله روغ رمټ ساتل شوی. په دغه باغ کې د ډول ډول میوو په زرګونه ونې ولاړې دي. د وامی قدیم د کلی امیر عبدالحمید په باغ کې د شته میوو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
مرخړې دي، غوزان دي، انار دي، او دغه سیلکشن د املوکان دي. څه کال د انار بیخین د شند خراب شو، مرز ولګید او د اورج دي ټول. الحمدلله غوزان او چارمغز او انګور خو پر ایمان لرو، خو د پونځ دوه ورځې تر بونی پورې ټول د واما ولوس راجمع کیږي او په نوبدواری سره دیالس ورځ او څوارلس ورځ موږ ناغه لرو، موږ لپاره ډیر ګټور دي.
قومي مشر محمد میران وای کله چې د نورستان خلکو د اسلام دین نو منلې، نو د باغ پر میوو د لګیدلې ناغې سرغړون کې به د پروګرام په نوم له یو هسک کمر څخه لاندې غورځول کیده.
اول پسرلی کې چې یو شورا دلته دایریدله، د خلکو به تقریبا ار سړی چې زلمیتوب ته رسېده نو هغه به یا به یو دانه اگی او یا د کارغه سر به راول کرانه، ول هغه به هغه د وخت حساب سره جریمه کیدل. کوپر په وخت کې خود یو زاید دلته پروګرام نومیږي، دا غزاینه خلک کتار ته ول چې چا تاروز کړو خزاو او کنارو.
هغه وای کله چې نورستانیانو اسلام قبول کړ، د سیمې نومي له کافرستان نه نورستان ته واوخته. د باغ ناغي پر خپل ځای پاتې شوی، خو توپیر دا شو چې سرغړون کې به نه وشل کیږي.
بیا وروسته چې کله دا خلک مسلمان شو تقریبا سل او څه اضافه تر کیږي، کنه چې دا خلک اسلام باندې مشرف شوی دی. بیا لکه معلمین غوندې ملایم راغلی و دلته، هر جماعت ته جماعت جوړ شوی او مقرر شوی چې هغوی دین تعلیم دی خلکو ته وښایي. بیا هغه ویل چې دا خو ظلم دی، د کفر وخت خبره خو تیر شوی دی. ناغه کې که چا تعرض کړی و د هغې نه یو غوا واخلی.
د نورستان د سپین ګیرو په خبره د میوو په راشو کولو د هر کال په پسرلي کې ناغه خودل کیگی او د میزان میشتي پورستو کی ناغه ماتیگی. نورستانیان وای د دومرستر او لرغونی باغ په ساتنه کې تر اوسه حکومت هیڅ همکاري نه ده کړې. دوی له حکومت او یونسکو غواړي چې اندربن دی د نړۍ د تاریخي بڑونو په لیست کې شامل کړي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه حکومت د اندرباغ ساتلو کې ولس سره کومه مرسته نه ده کړې.
دغه تاریخي باغ چې تقریبا څلور زره کاله قدامت لري، ډېر تاریخي آثار هم لري چې د عصر حجري د زمانې آثار پکې دي، او دغه تاریخي باغ د ولسونو لخوا نه تر اوسه پورې په یو خاص نظم باندې ساتل شوی دی. ولسونو لخوا نه د دې باغ محافظت هم کیږي چې څوک غصب نه کړي او دننه پکې کورونه جوړ نه کړي.
والی هم د ولس په څیر له مرکزي حکومت او یونسکو څخه د یاد بڼ د رغولو لپاره د مرستو غوښتنه کوي. که چیرته د واما په څیر د نورو سیمو اوسیدونکي هم د ځنګلونو، باغونو او ملي شتمنیو د ساتلو لپاره یو موټی شي او دغه ډول ناغې وتړي، نو ورسره به هم ملي شتمنۍ وساتل شي، ولس ته به یې ګټه ورسیږي او سیمه به یې هم ښکلې پاتې شي.
متحدو ایالاتو په ایران کې د سوله ییزو مظاهرو پر وړاندې د ځواک کارول او د ډله ییزو ارتباطاتو د خدماتو پرچاوي غندلې. د ایران لسګونه ښارونو کې خلک وروسته له هغه واټونو ته راووتل چې د پنجشنبې په ورځ حکومت د تیلو بیې لوړې کړې. نوریاس نوری او د موضوع تفصیل.
د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د مظاهره چانو په وړاندې د ځواک کارول او د مجازي ارتباطاتو د خدمتونو پرچاوي وغندله. سپینې ماڼۍ په هغې اعلامیه کې چې پرون یې خپره کړې، له سوله ییزو اعتراضونو د ایران له خلکو ملاتړ څرګند کړی دی. په اعلامیه کې ویل شوي چې موږ د اعتراض کوونکو په وړاندې د وژونکي ځواک کارول او پر ډله ییزو ارتباطاتو د سختو محدودیتونو لګول غندو. دا اعلامیه درې ورځې وروسته له هغې خپرېږي چې په ایران کې د حکومت د وروستۍ اعلان له کبله اعتراضونه روان دي. د ایران حکومت د تیرې پنجشنبې په ورځ د پټرولو پر رانیولو نوې سهمیه ولګول او د تیلو د بیو د زیاتولو اعلان وکړ. حکومت په میاشت کې د شپېتو لیتره تیلو بیه نیمایي زیاته کړې او له هغه وروسته د هر لیتر بیه دوه برابره زیاته کړې ده. د ایران د دولتي رسنیو د راپور لمخې د اعتراضونو په ترڅ کې چې سلو خارونو ته خبر شوي لکه تر لګ 12 کسان وژل شوي او تر سلو ډیرو بانکونو او دوکانونو ته اور اچول شوی دی. په ځینو راپورونو کې د وژل شوو کسانو شمیر لسګونه تنه خودل شوی دی. د ایران فارس خبری آژانس د راپور لمخې د مظاهرو په ترڅ کې شاوخوا زر تنه نیول شوی دي. دغه راز ویل کېږي چې د ایران د پلازمینه تهران په ګډون د هیواد په ډیره برخه کې تر اوسه د انټرنیټ خدمتونه بند دي او خلکو ته لاسرسی نه لري. د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای پرون پرته له دې چې د مظاهرو په ترڅ کې د وژل شوو کسانو یاد ځینو ځایونو د ویجاړېدو یادونه وکړي، اعتراض کوونکي اشرار بلل.
آتش زدن به فلون بانک این کار مردم نیست، این کار اشراره.
خامنه‌ای وویل د دې تیلو د بایو د لوړېدو لپاره د حکومت د پریکړې ملاتړ کوي. ایران چې د انرژي بډایه زیرمې لري د حکومت د سبسیدي په مرسته تر اوسه پکې د تیلو بیې ټیټې دي. خله دې سره سره دا هیواد په کور دننه د تیرو د اړتیاو په پوره کولو کې ستونزې ذکر لري چې د عمومي تیلو د چند ځایونو ظرفیت یې کم دی.
قدر من اوریدونکو، دا وخت د مازیګر 4 بجې او 13 دقیقې دی. فریبا ظاهر ته غوښ شي چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په کابل ښار کې د دوو لاسي بمونو د چاودنې له کبله د ملي اردو څلور سرتیري ټپیان سوي دي. د افغانستان دفاع وزارت د دې خبرې په تاییدولو سره وایي چې دا پیښه نن سهار په 19 حوزه کې د نامعلومو کسانو لخوا سوې ده. تر دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي وو چې په دې پیښه کې پر څلورو سرتیرو سربیره یو ملکي وګړی هم ټپي دی. د دې پیښې په تړاو تر اوسه څوک نه دي نیول سوي. په بغلان کې په یو ترافیکي پیښه کې یو تن وژل شوی او 24 نور ټپیان دي. د بغلان د امنیت قمندانۍ ویان احمد جاوید بشارت نن د رادیو ته ویل چې دا پیښه د یو مسافرونکو بس د چپکېدو له کبله رامنځته شوې. د پیښې د علت په اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوی. د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د سولې ایزو اعتراضونو په وړاندې د ځواک کارول او د ډلې ایزو ارتباطاتو د خدمتونو پرچاوي غندلې ده. د ایران په لسګونو ښارونو کې خلک وروسته له غوټونو تر ووتل چې د تیرې پنځشنبې پر ورځ حکومت د تیلو بیې لوړې کړې. چارواکي وایي په دې اعتراضونو کې شپږ تنه وژل شوي دي چې درې موترزین، دوه امنیتي سرتیري او یو بل امنیتي ګارد دی. او د نړۍ تر ټولو لوی الوتکې د دوبۍ په شپاړسمه هوایي ننداره کې د ګډون لپاره چمتو کیږي.
قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو 219 پروګرامونه، د سپورت نړۍ 19 پروګرام او همدارس د امنیت او سالم چاپیریال خبرونه وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې تاسو لا پیغامونو
ډیر خوشاله سره مو خبر تر لاسه کړی چې په واشنگټن کې د ازادي رادیو کوم جایزه چې دوی تر لاسه کړه دا د 2000 دی. دغه جایزه تر لاسه کولو د عمل د ازادي رادیو ټولو ژورنالیستانو، خبرنګارانو، ټولو کارکونکو او ټولو هغه اوریدونکو ته چې د ازادي رادیو د زړه په غوږو اوري مبارکي وایم. خدای دې وکړي د ازادي رادیو نورې دغه جوایز تر لاسه کړي، تر څو چې هغه خلک چې د هیني د دوی همکاران دي هغه خپل په دغه جوایزو باندې خوشاله وساتي. هر چا ته معلومه ده چې د ازادي رادیو یو جهاني او یو بېطرفه رادیو ده. بار بار یې زموږ غونه د اغاچینو د نړیوالو تر غوږو رسولي دي. باوجود د دې چې د ازادي رادیو درې خبرنګاران د لاسه ورکړل، لکه محرم دورانی و، عباد الله انانزی و، سباون کاکړ، بیا هم د خلکو غږونه د نړیوالو تر غوږو پورې ورسول. نو ستاسو دایمي همکار قاری پښتون، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
زه خپل چرتوایم، مریض یم، ستونزه لرم، په دوړو کو پل جمع او کوبل ته لوړم. څه پیسې مې سر پیدا کړې وې او په کوبل کې بیا پاسپورټونه شو، بیا او د کریس مې شپې شوې، دغې نه بعد بیا سفارت ته ویره غلوغار نه باندې شو. نو ډېر په ستونزو کې یو، ډېر په تکلیفو کې یو. بس ډاکټرونو یا نور هغه بیخي غار کار کوچولو د افغانستان ډاکټرونو. نو دا پیغام کور سوای اشرف غنی ته چې مقصد یا د سفارت سیخ شي، خلوص شي، کنی د افغانستان دغه سفارتونه دې ته نرتول کې، یا دغه ستر لیارې نه د جرلابوت او د پکتیا کورمې ته د کندار لوی لیارې د خلوص کې د خدای په خاطر خال تبو بربود شو. خو د نر په سرکو کې پروته دي، بل لیارې بل چارانه شته د انډیا د نورو یو بچې یو واس نګنه لرو. نو بس تبو بربود یو غار کیو. نو بس هیله دوی چې بس سینی پیغام ورسوي. مننه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر. امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو سلامونه می ومنی. ولی یو شمیر مور پلار خپل ماشومانو ته وخت نه ورکوي.
ډیری افغانان خپل کار کور ته راوړي، دوهنه دوسیې راپټم کړي، اوږی راچولي، راوړي کور کې هلی. بیا به چې ته اجله رسه بچی، زه کار لرم، دفتر لرم، پروژه لرم، دا لرم.
او د حل لارې چارې کومې دي؟
دومره ځان دلته مصروفوم د کار په خاطر، دومره د اولاد په خاطر هم زمینه مشاهدوم چې اولاد مې مصروف وساتم، خوشحالی وساتم، چې اولاد ته وخت ونه کړي، د اولاد د تربیې نه خبر ونیسي، له مشکل نه خبر ونیسي، هغه نو هېڅ بې فایدې ده.
درنو اوریدونکو، تجربه لرونکي کسان وایي چې په خپل مصروفه ژوند کې ماشومانو ته وخت بیل کړئ. که چیرې تاسو دوی له نظر څخه وغورځوئ، په دوی کې به بې مسؤلیتي وده وکړي او له زده کړې سره به یې مینه کمه شي. څومره زیات چې کولی شئ له خپلو ماشومانو سره وخت تیر کړئ او د دوی د ورځنۍ زده کړې په باب ورسره بحث وکړئ. هره ورځ ترې وپوښتئ چې نن یې په وړکتون او ښوونځي کې څه لوستي دي. که تاسو خپلو ماشومانو ته وخت نه ورکوئ، نو دا توقع ترې مه لرئ چې دوی به په تعلیمي ژوند کې ښه وي. په پایل کې مو له څو تنو څخه پوښتلي چې دوی خپلو ماشومانو سره وخت تیروي که څنګه، او د دوی په نظر دا کار کومې ګټې لري.
زما نوم رنگینه حریر ده او زه په شنوازان افغانستان کې ماستر ټرنر یم. زما په اند د یو ماشوم لومړنی مکتب یا لومړنی ښوونځی هغه د مور غېږه ده، چې د مور په غېږه کې هغه کولی شي چې ښه تربیه ولري، ځکه چې کوم شیان چې مور خپل ماشوم ته زده کوي، هغه شاید هغه په مکتب کې، ښوونځي کې، په شنوا کې زده نه کړي. نو که چېرې ماشومان ته وخت ورنه کړل شي او هغه متاسفانه چې په کوڅو کې یا نورو ځایونو کې د نورو خلکو سره لوی شي، نو هغې خو عادت او ته په آینده کې د دې په کرکټر باندې هم بد تاثیر کوي، چې متاسفانه بیا هغه د خپل ټولنې د بار ګرځي.
نو مې مریم ده، دا چوردی مزای ده. ماشوم ته وخت ورکول خو ډیر ښه کاری، د خپل په تربیه باندې دی راضي. هغه هم ضرورت لري چې بازی وکړي او ساتیري او درس ویل او هر شی پښتنه د مور و پلار په لاس کې ده. کنه زما یوه وریره ده، وخت چې مونږ زه په خدای چې پښتنه کوو چې دا مکتب ته تللې وي، وایي وو که د دې څنګه و مکتب درس ویلې ویلې وو یا نه، یا خبرو کومه ده کارخانگی دي تر اوړه چې کارخانگی دي مونږ ووینو، بیا کارخانگی چې وینو کارخانگی هغه د تیار مکملي، نو بیا ورته پښتنه تینه کوو چې ښه چی شی د زړه کېږي، چېرته لاړ شو، چېرته یو چکر ته لاړې، چا سره لاړې، نه بیا دا پښتنه کوي چې نه زه چېرته نه یم وتلې، یا ښه یا بد، یا خپله یا پنځه دقیقې بیای د خواخواه ګرځه و چې ساعت تیر شي بیرته یې راول خلاص.
نوم می ما بابا دی میدان شهر ما، غیر لیدین سی بیرون کار کوم، بیا بیگم د خپل وخت لدی سره تیرو مس دوی رانه خپن سی
چا سره
د اولاد سره می تنس ز دلته مصروف یم، اولاد دی نظر نه واچوم، دومره سنگ سی دومره ځان دلته مصروفم دی کار په خاطر، دومره دی اولاد په خاطر زمينه م شایدوم سی اولاد می مصروف وساتم، خوشاله وساتم، بس نو دا زنده تیریږي، چې اولاد ته وخت ونه کی، دی اولاد دی تربیه نه خبر ونسی، مشکل نه خبر ونسی، هغه نو هیڅ بی فایده ده. بس عمر سی کار کې تام دومره اولادم زمينه مشاهد کې، سی اولادم وخت ورکې، سی خسي سره کې ډېر مشکل نه پټنه کې وخت ورته ورکې، غم ضرورت لري مور ته سی باید سره وګګي.
د ښوونې او روزنې د پانتون د روانشناسۍ استاد شرف الدین عظیمی وایي چې ماشومانو سره وخت تیرول اولادونو او مور پلار دواړو ته ګټه لري. د بیلګې په توګه د تاسو ماشومان مورنۍ ژبه ښه زده کوي، د وړکتون او ښوونځي زده کړو کې پیاوړي کیږي، بچی مو ښې خاطرې درته پرېږدي، ماشوم به مو ښه سلوک ولري او ورځني مشکلات به یې کم وي. نورې خبرې له نوموړي سره په مرکه کې اورو.
استاد په پیل کې خو ډېره مننه چې موږ ته مو وخت راکه. لومړی راځو دې ته چې تاسو خپله هم په ټولنه کې وینئ کورنۍ ماشومان، د کورنۍ لخوا څومره دوی ته وخت ورکول کیږي؟
متاسفانه باید ویم چې په افغانستان کې کورنۍ خپل بچو ته وخت نه ورکوي، او د اروپون له نظره وخت ورکول ماشومانو ته اروی اړخه و اړتیا ده. ابراهام مازلو مشهور اروپو ده، هغه وایي چې د انسان په هغو کټګوري کې د اړتیا وجدی لري، یو شته چې ډیر اړتیا لري هغه امنیت ده، دویم شته چې ډیر اړتیا لري هغه ارزښتمندۍ احساس ده، دریم مینه او محبت ده، او همداسې خودشګوفایي او احترام وداشه. اوس تاسو راسئ، زموږ میندې او پلارونه متاسفانه خپلو بچیو ته عمره وخت چې ضرورت ته وړتیا ده نه ورکوي، او په دغه اړتیا یې رسیدګي نه کیږي. یو ډول په آینده کې د ناامنۍ، د ناراحتۍ، د بې ارزښتۍ، د پر نفس ټیټ اعتماد او ورته نورو مسایلو احساس کوي.
اکثر کورنۍ سره دا ځواب ده چې وایي موږ وخت نه لرو، موږ باید دوی ته ډوډۍ پیدا کړو، موږ باید دوی د کالی غم وخورو، نو له دوی سره وخت څه وخت تیر کړو موږ؟ په دې اکله باید تاسو نظر څه؟
اول خو باید ویم دوی مخکې له دې چې بچي دنیا ته راوړي وای، دا سوال باید کړی وای. نو چې دوی دنیا ته بچي راوړي دي، دوی باید یوازې د دوی د بدني یا جسمي اړتیاو په اړه فکر ونه کړي، ځکه چې بدني اړتیاوې خو به هر حال پوره سي یا وخت کې به دوی ماړه سي. یعنی تاسو کوی سي پاینده کې د ته ښه کالي واخلئ، اما تاسو کوی سي دته د دې شخصیت به پاینده کې چینج کړئ، د دې شخصیت اساسي تیګې یا سنګری چې ښودل سي هغه بدله کړئ.
ځینې کورنیو کې بیا یوازې مور ته د دنده ورسپارل کېږي چې ته به د بچو سره وخت تیروي، ته به د دوی له درس خبر اخلي، د دوی له جامو څخه، د دوی له نظافت څخه، پلار دومره مسؤلیت نه اخلي.
دا یو زوړ فکر ده. زه فکر کوم چې د اومې اتمې پیړۍ فکر ده چې یو پلار داسې فکر کوي چې بچی د مور مسؤلیت ده. په یوویشتمې پیړۍ کې هوښیار پلار، یو خیرتمند پلار، یو سنجیده پلار، زرنګه پلار په دې پوهیږي چې کله مور سره لاس ورنه کړي او بچی ته پام ونه کړي، د دې بچي انحرافونه، کګلیچونه، جنایتونه او روزنه خرابیږي.
رسمي دندې هم د دې سبب کیږي چې میرمن او نارینه دواړه له کوره بهر وظیفې ته ځي او ماشومانو ته هغه کوم وخت چې په کار ده دوی نسي ورکولی. دوی څه رقم خپل کار تنظیم کړي چې هم رسمیتو ته ورسیږي، هم په کور کې بچو ته وخت ورکړي.
اول خو دا باید ومنو چې کله چې موږ مصروفه سلو، باید د خپلو بچیو اړتیا او ضرورت ډیر احساس کړو، د خپلو بچیو مجبوریت ډیر احساس کړو، ځکه چې موږ مصروف یو. موږ باید دا ومنو چې موږ مصروف یو او بچی اړتیا لري، د چې موږ باید دوی ته وخت ورکړو. له بده مرغه باید ویم چې سره له دې چې مصروف یو، شاغل یو، په څنګ کې ځینې وختونه لرو. په افغانستان کې له نیکه مرغه ویم که له بده مرغه ویم، دا رخصتۍ ډېرې دي. دغو رخصتۍ کې د اقل خپلو بچیو ته خپلې میرمنې ته وخت ورکړي. موږ جمعه لرو، ځینې مؤسسات او دفترونه او انجوګانې په اونۍ کې دوه ورځې رخصتۍ لري، هم جمعه هم شنبه. دوی کوی سه لوغ وختونه نه استفاده وکړي. یو دویم، کله چې دوی کور ته راځي، خپل وخت یې په نورو مسایلو نه مصرفوي، مثلا په تلویزیونو، په موبایلو، په چاټو، په فیسبوک، په دې شیانو. دغه وخت یې خپل بچي ته ورکړي، کنه بیا په پاینده کې یو جنجال ورته پیدا شي. دریم، ډېری افغانان خپل کار کور ته راوړي، دوهنه دوسیې راپټم کړي، پوګای راچولي، راوړي کور کې حلوي، یا مثلا کارونه راوړي کمپیوټر کې کور کې حلوي، بیا بچي ته وایي چې لرې څه بچی، زه کار لرم، دفتر لرم، پروژه لرم، دا لرم. دغه کارونه د دفتر ته اختصاص کی، په هغه وخت چې دوی په دفتر کې دي، اما هغه کارونه په هغه وخت کې، هغه څوک چې وخت لري. زه فکر نه کوم چې ټول به مصروف وي، مور و پلار به دواړه مصروف وي، د اقل یو څوک به کور کې چې بیکاره وي. کله کله داسې چې پلار بیکاره وي، کله کله داسې چې مور بیکاره وي. نو دوی کوی چې د اقل هغه کس چې بیکاره ده، هغه بچیو ته وخت ورکړي، یا په هغو وختو کې چې فرصت وي، سهار ځي بچی سره مکتب ته، دغه وخت کې دی وخت ورکړي، مازیګر چې بیرته راولي موټر کې، دغه وخت کې دی وخت ورکړي. او ځینې میندې او پلارونه وایي چې ښه، موږ خو ډوډۍ خورو ورسره غرمه وي، همدا وخت ده کنه استاد. د اروپاو له نظره هغه مور و پلار چې له ماشومانو سره ډوډۍ خوري او په ګډه سره کښېني، دې ته وخت نه وایي اروپاو. دا خو مجبوریت ده، هغه هم ډوډۍ ته راغلی، ته هم ډوډۍ ته راغلی، دا وخت نه ده. په دې کې ماشوم دا احساس نه کوي چې ته ماته وخت راکړل سه، دا ماشوم نه شي احساسولی.
ځینې کسان له ماشوم سره لوبې کول یو رقم شرم ګڼي، وای زه خو کوچنی نه یم چې له دوی سره به لوبې وکړم. تاسو په نظر که مشران چې په کې مور و پلار ډېر رول لري، له خپل کوچني سره لوبې وکړي، دا څومره مثبت اثر ولري؟
ګوري، پیغمبر علیه السلام له خپلو مسیحانو سره لوبې کولې. که موږ دغه پیروي ځان بلو او وایو چې موږ دغه په دین یو، نو موږ باید د خپل پیغمبر علیه السلام له کړنو نه او له سنت نه پیروي وکړو. پیغمبر علیه السلام به خپلې سجدې ته د خپلو مسیحانو په خاطر اوږدوالی ورکاوه، مثلا سجده به یې ترې اوږده سوله، ځکه چې مسیح به یې په اوږه سپور و. پیغمبر علیه السلام د خپلو مسیحو لپاره اوښ کېده، اوښ ورته ویل چې زه تاسې اوښ یم، اسپ یم، تب ماس په ما باندې په اصلاح ځغلی وایم. پیغمبر علیه السلام د خطبې په وخت کې خطبه خوسې کوي او ځي ښار ته، خپل مسیحان راخلي، په اصلاح په پښه یې کښېنوي او خلکو ته وایي چې په تحقیق سره چې ماشومان او مال امانت ده د خدای، دې امانت سره احتیاط وکړي. زه فکر کوم چې موږ باید راسو او دې ته فکر وکړو چې پیغمبر علیه السلام ماشوم و چې ماشومانو سره لوبې کولې. پیغمبر علیه السلام یو خپل مسیح ښکل کړ او یو راهب راغی، ده ته ورته ویل چې پیغمبر علیه السلام دا څوک ده؟ وایي دا مسیح ده. وایي دا ته خپل مسیح ښکلې، زه لس بچي لرم، ما خپل اولادونه نه دي ښکل کړي. وایي د پیغمبر علیه السلام سر ټیټ سه او ډېر ناراحته سه او نارامه سه، او ورته وویل چې دا چې له تانه خدای له ماشومانو سره مینه لطانه خدای اخیسته، په دې کې به زه څه ووایم؟ او تر هغو پورې وایي چې دا سړی ته د دوای سر ټیټ و، بیا وایي ورته ونه کتل. نو ګوري زموږ اصول زموږ دین زموږ عقاید سوای د ماشومان پړه او زموږ جنابان سوای چې ماشومان سره لوبي سمون ورکی که تاسو لار سي اشعار او مثلا د مولانا په شیرونو کې سادی په شیرونو کې یا د رحمان بابا په شیرونو کې نور شیرونو کې تاسو ګوري تاسو به ډیر د پزغار ته وګورئ چې ماشوم اهمیت ده ماشوم ارزښت ده ماشوم سره لوبي ماشوم خکولول د ماشوم امقت کېدل ماشوم سره د ماشوم په زبه خبرې کول هیڅ کله د انسان دبدبه او کشفش یا لویوالی او عظمت نه راټیټي او بل ماشوم نه پوهېږي چې ته څوک یې ماشوم نه پوهېږي چې ته رئیس جمهور یې ماشوم نه پوهېږي چې ته سفیر یې وایي ته مې پلار یې بس هغه څه چې له پلار نه هیله کېږي هغه دشکه غواړي
هغه کورنۍ چې خپل وخت ماشومانو ته نه ورکوي که څه هم تاسو په پیل کې د دې هغه بدې پایلې ویلې د دې هغه ډېر زیات بد اثرات به څي
هغه کورنۍ چې خپلو بچیو ته وخت نه ورکوي هغو بچیو ته نور خلک وخت ورکوي مافیا وخت ورکوي هغو بچیو ته استفاده کوونکي خلک وخت ورکوي هغو بچیو ته نور هلکان وخت ورکوي او بیا سوء استفاده تر کوي هغو بچیو ته غله وخت ورکوي بیا سوء استفاده تر کوي هغه بچي معمولا په آینده کې غنی نوښتګر خلاق او سالم نه وي هغه په آینده کې خات نه وي متاسفانه اروایي ستونزې رفتاري ستونزې ټولنیزې ستونزې ذهني ستونزې او عاطفي ستونزې پیدا کوي او په آینده کې متاسفانه یو سالم انسان نه ترې جوړېږي
ډېر زیاته مننه استاد ژوندی اوسئ
سلامت اوسئ ژوندی اوسئ
درنو دوستانو دا وه د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه په هر ځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلعت کې د کوچانو ریاست
مسولین وایي چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بچو په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه ازادي رادیو ته خرغلاس درنو اوریدونکو د لوبو له میدانه په یوې بل او نېزا خبرونه کې مو زیکرام الله اکرام هرکلی کوم په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تیر شپه له ویسټ انډیز لوبډلې نه د کرکټ د شل اورونو سیریز وګاټه افغان لوبډلې که څه هم د دغه سیالۍ لومړۍ لوبه وبایلله خو په دوو نورو لوبو کې بریالی کمبیک وکړ او له ویسټ انډیز یې دوه پرلپسې سیالۍ وګټلې او جام خپل کړ افغان لوبډله له ویسټ انډیز سره له دې وروسته یو 15 ورځنۍ یا ټیسټ لوبه هم کوي دا چې دا سیالۍ به کله وي د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره پرې خبرې کوو
په راتلونکي کې د افغانستان او د ویسټ انډیز د کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ یو یوازینی ټیسټ لوبه ترسره کیږي
دغشان به د پینګ پانګ افغان معلوله لوبغاړي نوریا نجفی درو پیژنو
نوریا نجفی هغه افغان میرمن چې یو لاس یې نشته خو ژوند ته نه تسلیمیږي او د بریا هڅه کوي
او که وخت وو د کراتی د لوبو په اړه به هم لنډ معلومات درته وړاندې کړو خو په پیل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه اورو چې ناجیه صافی وړاندې کوي
د افغانستان د کراټي ملي لوبډلې د سپینو زرو او د برونزو میډال خپل کړ د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست بیان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې د عربي متحده اماراتو په شارجي لوبغالي کې د تکواندو د لوبو نن وروستۍ او دریم ورځ وه افغان لوبډله وتوانېد چې سیالي لوبډلې هند او لبنان ته ماتې ورکړي خو افغان لوبډلې بیا د سعودي او اماراتو له ټیمونو ماتې وخوړه د کراچۍ په دغو لوبو کې 2 هیوادونو او 93 کراټکارانو ګډون کړی و د کرکټ وو افغان لوبغاړي د بنگلاديش پریمیر لیگ بی پی ایل سیالیو ته واخیستل شول د دې سیالیو لپاره بولی تیر شپه په بنگلاديش کې ترسره شوه د بنگلاديش د دغو سیالیو لپاره 499 بهرني او 101 کورني لوبغاړي بولی ته وړاندې شول چې لمنځه یې د وو افغان لوبغاړو په ګډون لسګونه نور د بیلابیلو لوبډلو لخوا واخیستل شول نجیب الله صدران، رحمان الله گربوز، حضرت الله محمد نبی، عیسی خیل، مجیب الرحمن، شفیق الله شفق او نوین الحق هغه افغان لوبغاړي دي چې د بنگلاديش د 2019 میلادي کال په بی پی ایل سیالیو کې به ولوبیږي. د سیالۍ د راتلونکي دسمبر میاشتې په 11 نیټه پیلېږي.
زموږ غږ له ازادي راډیو ناوري. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې اوس مهال درې افغان لوبډلې له هېواده بهر په سیالیو بوختې دي. د کرکټ ملي لوبډله د هندوستان په لکنو کې د ویسټ انډیز په وړاندې ټیسټ لوبې ته تیاری نیسي. دغه شان د کرکټ د 19 کلنو کم عمر ځوانانو لوبډله هم هندوستان ته رسیدلې، تر څو دغلته د هندوستان د 19 کلنو کم عمر ځوانانو لوبډلې په وړاندې 15 ورځنۍ لوبې وکړي. او د افغانستان ایمرجنګ لوبډله اوسمهال په بنګلادیش کې د آسیا د ایمرجنګ په سیالیو کې لوبېږي. دا چې په دې اړه نور نوي څه دي، د کرکټ بورډ لویان فرید هوتک سره مې پرې خبرې کړي.
د افغانستان په کوربه توپ د افغانستان او د ویسټ انډیز ترمنز تر دا مهاله د 350 ورځو لوبو سیریز ترسره شوی، چې په هغې کې هغه سیریز د ویسټ انډیز په ګټه تمام شوی، او له دې هغې وروسته بیا د 20 ورځو لوبو سیریز و د دواړو هیوادونو ترمنز، چې خوشبختانه هغه سیریز افغانستان وګټه او هغه جام افغانستان پورته کړ. دغه لوبې خورا مهمې وې د افغانستان لپاره او د دواړو هیوادونو لپاره مهمې وې. په راتلونکي کې د افغانستان او د ویسټ انډیز د کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ یوه یوازینۍ ټیسټ لوبه ترسره کیږي، چې هغه به هم د افغانستان په کوربه توبي. دغه لوبه به په 20 نومبر پیل شي او د ډسمبر تر لومړۍ نیټې به دوام وکړي.
هوتک صاحب، تاسو د یوازینۍ لوبو خبره یاد کړه. افغانستان لوبډله 14 پر لپسې یوازینۍ سیالۍ وبایللې او لاغ نورو صاحب په ټی ټوینټي کې کم بیک وکړو، دلیل څه ګورئ؟ فکر کوئ چې زمونږ لوبډله یعنی لاوسم هغه حالت ته نه ده رسیدلې چې اوږده اننګزونه په ښه شکل باندې ولوبئ؟ که څنګه
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، له دې وړاندې موږ د بنګلادیش سره لوبې درلودلې په مختلف فارمټونو کې. وي تاسو شاهدان یاستئ چې خوشبختانه هغې کې افغانستان د دواړو فارمټونو جام وګټه او هیواد ته راوړ. تازه د دغه سفر نه وړاندې افغانستان تل د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې تل د افغانستان لپاره ډېرې ښې لوبې ترسره کړي، ډېرې بریاوې درلودلې دي. خو په دې وروستیو کې لکه تاسو چې یادونه وکړه، افغانستان ونه شوه کولی چې د ویسټ انډیز پر وړاندې په 500 ورځو لوبو کې تر بریا ورسیږي. نو تاسو ته بهتره معلومات، د ویسټ انډیز هغه هیواد ده چې د کرکټ له پایله دا لوبه کوي او دا لوبه هلته مروج ده، یو ډېره اوږده تاریخچه لري د کرکټ په ډګر کې. او په عین حال کې قدرته ووایم چې هغه هم څه وړه لوبډله نه ده، فل ممبر لوبډله ده. هغه هم په همدې هوډ راغلې وه چې تر بریا ورسیږي، او موږ هم په همدې هوډ لوبېدلو چې تر بریا ورسیږو. نو په هغې کې ویسټ انډیز بریا ترلاسه کړله. دا په دې معنی مانا نه ده چې یو لوبډله یو سیریز بایلي، او خدای مکړه کې ډېر زیات مشکلات وي یا ستونزې وي. ډېری وخت تاسو دې شاهدان یاستئ چې ډېر غټ غټ هېوادونه دي په خپلو منځونو کې چې سیریزونه کوي، مختلف فارمټونو کې د ټولو فارمټونو سیریزونه بایلي، نه شي کولای چې بریا ترلاسه کړي، حتی په خپل کوربه توپ سره، حتی که میلمم راځي، نو هیڅ نو بریا نه لري. اما بیا هم خوشبختانه چې افغانستان که د 500 ورځو سیریز کې بریا ترلاسه نه کړه، خو په 20 ورځو کې خو یې ترلاسه کړه، دغه جامې وګټه. نو اوس پاتې ټیسټ لوبه ده. ټیسټ لوبه کې به انشاءالله هم افغان لوبډله چې یو ښه لوبډله ده، تر اوسه په دغه فارمټ کې ښه ثابته شوې ده، ښه نتیجه لري. تمه لرو چې د ویسټ انډیز پر وړاندې ښه وځلیږي.
د 20 ورځو لوبو دغه سیریز ګټل د افغانستان لپاره په د رینکینګ په برخه کې څومره مهم؟
اکرام صاحب، افغانستان لپاره د هر فارمټ لوبې ډېرې مهمې دي، ځکه چې افغانستان اوس په دې وروستیو کې کوي چې تازه فل ممبرشپ اخیستې ده، هم لري خبره نه ده. نو تاسو وګورئ چې افغانستان سترو هیوادونو ته په دې وروستیو کې ماتې ورکړې دي، تر بریا ورسېدلې دي. نو د هرې لوبې د هر فارمټ ګټل افغانستان لپاره ډېر مهم دي، تر څو په رینکینګ کې پورته ولاړ شي، او هر لوبډله کوښښ کوي چې دا شانتي سیریزونه وګټي، دغه شانتي سیریزونو کې بریاوې ولري، ځکه چې دوی په رینکینګ کې غواړي چې پورته ولاړ شي، هغه رینکینګ کې خپل ځای پورته وساتي.
د 500 ورځ سیریز او دغه راز د 20 ورځ سیریز، دې ټولو لوبو ته په کتلو سره زمونږ بیټنګ لاین بیا هم کمزور او هغه څه چې له تیرو څو کلونو راهیسې په مسلسل ډول باندې لیدل کېږي چې زمونږ بیټنګ لاین ښه نه ځلیږي، بالنګ ډېر ښه ځلیږي، او تقریبا زیاتره لوبې موږ د بالنګ په مټ باندې ګټو.
فکر کوي چې په ځنګړي ډول په اوپننګ کې موږ لا هم ډیره ښه جوړنه ده پیدا کړې.
اکرام صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، په دې لوبو کې که تاسو وګورئ ویسټ انډیز رښتیا هم په 15 ورځو لوبو کې په توپ وهنه کې ډېره ښه نتیجه درلودله، خو په 14 ورځو کې بیا تاسو وګورئ چې د افغانستان توپ وهنه هم پام وړ وه، ډېره ښه توپ وهنه وکړه. همدا وه چې توپ اچونکو په ښه شکل وکولی شول چې د هغې دفاع وکړي، توپ وکړي.
دوه وروستۍ پوښتنې، 19 کلنه لوبډله د 19 کلونو نه کم عمر ځوانانو لوبډله هندوستان ته تللې، په کومو سیالیو کې برخه اخلي؟ او ایمرجنګ لوبډله چې اوس مهال په بنگلاديش کې ده، دغه پوزیشن په کوم حالت کې ده؟
د افغانستان 19 کلن لوبډله پرون له هېواده بهر ولاړله. اول خو به دا ووایم چې د افغانستان درې لوبډلې د هېواده بهر دي، چې ملي او 19 کلن او ایمرجنګ لوبډله. ملي لوبډله خو خوشبختانه چې بیګا شپه جام وګټه، او 19 کلن لوبډله به د افغانستان په کوربه توپ د هندوستان 19 کلن لوبډلې سره 15 ورځې لوبې ترسره کوي. ایمرجنګ لوبډله د آسیایي ایمرجنګ سیالیو کې ګډون لري، 13 ورځې عمان ته په ستر توپیر ماتې ورکړې ده، او نن یې له سریلانکا سره لوبه روانه ده.
د کرکټ بورډ ویان فرید هوتکو. له کرکټ ورخوا د فوټبال په لور، د فوټبال ملي لوبډله اوس مهال د تاجکستان په دوشنبه ښار کې ده، او له قطر سره د سیالۍ لپاره چمتووالی نیسي. د افغان لوبډلې او قطر ترمنځ سیالۍ سبا د افغانستان پر وخت 6:30 ترسره کیږي. افغان لوبډلې له دې وړاندې د تیرې 5 شنبې په ورځ له هندوستان سره یو د یو په وړاندې سیالي مساوي پای ته ورسوله. دا سیالۍ د نړیوال جام او د آسیا د ملتونو د جام سیالیو ته د لرموندنې په هدف ترسره کیږي. اوس هم آیا پوهیدئ چې د پینګ پانګ افغانه لوبغاړي نوریا نجفي په یو لاس معلوله ده، خو په همدې نیمګړي بدن یې د پینګ پانګ په سیالیو کې افغانستان ته ویاړونه راوړي دي. که په دې اړه مو نوي اورېدلې، زما همکار لیمی هادي د نوریا نجفي په شخصي او لوبیز ژوند دغه راپور چمتو کړی.
معلولیت نه توانی نه ده، په نیمګړي وجود د اتلولۍ ترلاسه کول. نوریا نجفی هغه افغان میرمن چې یو لاس یې نشته خو ژوند ته نه تسلیمیږي او د بریا هڅه کوي. په ماشومتوب کې یې د راکټ په چاودنه کې یو لاس پرې شوی، خو 2 کاله کېږي چې د پینګ پانګ لوبه کوي، او له 4 کالو را په دیخوا په بیلابیلو سیالیو کې لومړی مقام خپلوي. نوریا نه یوازې د معلولینو په لوبډله کې ځلیدلې، بلکې د غیر معلولو لوبغاړو په لوبډله کې هم لوبیږي او اتلولي ترلاسه کړې ده.
کوم لوبې چې زه په افغانستان کې کوم، ټولې هغه لوبې دي چې د غیر معلولو کسانو سره دي، او بیرون مرزي لوبې مې د معلولو لوبغاړو سره دي. له نیکه مرغه په دې وروستیو کلونو کې ما وکړای شو تر څو د نړیوال فدراسیون غړیتوب واخلم او غیر معلولو کسانو سره لوبې وکړم.
دا وایي د پینګ پانګ په 25 نړیوالو او ملي لوبو کې برخه اخیستې چې ټولې یې ګټلې دي. احمد جاوید شرفی د نوریا د پینګ پانګ لوبې روزونکی دی. دی وایي که څه هم نوریا معلوله ده، خو تر ډیرو غیر معلولو لوبغاړو پیاوړې او تکړه ده. ښاغلی شرفی وایي نوریا په دې وروستیو کې یې د پینګ پانګ د نړیوال فدراسیون غړیتوب ترلاسه کړی تر څو وکولی شي د نړیوالو غیر معلولو لوبغاړو سره هم لوبې وکړي. اوس نوریا د نورو نجونو او هلکانو لوبغاړو لپاره یوه بیلګه ګرځېدلې ده. نرګس او نورې ملګری یې هم په خورا لیوالتیا دلته راځي او غواړي د نوریا په څیر اتلولي ترلاسه کړي.
2 کاله کېږي چې پینګ پانګ لوبه کوم. زه تر اوسه کوم مډال نه لرم، خو غواړم راتلونکي کې لاسته راوړنې ولرم. تر کوم حده چې کولی شم کوښښ کوم، سره له دې چې موږ ته کافي اندازه امکانات نشته، خو بیا هم تر اوسه موږ اول او دویم مقام ساتلی او راتلونکي کې به هم کوښښ وکړو.
پینګ پانګ هغه لوبه چې د 2 کسانو له لوري د یوه میز پر سر ترسره کیږي. زیات شمېر لوبغاړي د ښي لاس او یو ریکټ په وسیله توپ د مقابل لوبغاړي میدان ته ورغورځوي، خو نوریا وایي د بریا راز په دې کې دی چې په چپ لاس لوبه کوي. افغانستان هغه هیواد چې د نوریا په څیر په کې جنگ جګړو ډیر افغانان په معلولیت اخته کړي، خو دا نوریا ده چې له ژوند سره مبارزه کوي او مخ په وړاندې روانه ده.
اوس هم د ژمنې سره سم د کراټي رزمي لوبې په اړه معلومات درکوو. دا معلومات فیروزی عزیزی راټول کړي په ګډه یاورو.
کراټه یو ډول رزمي او جنگي سپورت دی.
دا سپورت د خالی لاس د مبارزې د دفاع په معنا دی، یعنی بې له سلا څخه د لاس او پښې د ښکارا او سری ضربې په توګه ترسره کیږي. کراټا 5000 کلن قدامت لري. د دغه فن یو له لومړنیو مبتکرو استادانو څخه بودی هراما دی چې د مسیح د میلاد څخه 515 کاله مخکې ژوند کاوه. په اوسنی وخت کې د کراټې مختلف سبکونه نږدې 100 سبکونو ته رسیږي، چې په واقعیت کې دغه ټول څلور اصلي سبکونه او روشونه چې د سبکونو مور بلل کیږي کنټرولي سبکونه دي او یو سبک نیمه کنټرولي دی. د کراټې کمربندونه په لاندې ډول دي: کراټا د سپین، ژیر، نارنجي، آبي، شین، بنفش، قهوه‌ای او مشکی رنګونو څخه عبارت ده. د کمربند درجې د مشکی دان په نوم یادیږي چې د دان یو څخه تر دان لاس پورې نومول کیږي. د لاس فنونو ته توازا او د پښې فنونو ته ګرای وازاوي. د کراچي مسابقې په دوه ډولونو ویشل شوې دي: فریم یا کاتا، یعنی مبارزه د فری حریف سره، او کومیتا، یعنی مبارزه.
مننه چې تر دې دمه له ازادي رادیو سره وې. درنو دوستانو، د لوبو له میدانه د خبرونه مو همدلته پاتې رسیږي. تر بیا د لا پامان.